دوه بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو په دې یو ساعت خپرونه کې دا زما حق دی پروګرام خپریږي چې کوربه یې زه احمد تکل یم. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان د خبریالانو نړیوال فدراسیون او د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې د طالبانو له بنده د افغان خبری آژانس د خبریال مهدي انصاری د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. د رسنیو د ملاتړ د دوو بنسټونو نن په یو ګډ بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې پر انصاری لګېدلي تورونه لغوه کړي. په بیان کې راغلي چې انصاری د طالبانو له مخالفو رسنیو سره د همکاری او د طالبانو پر ضد د تبلیغاتو په تور په حبس محکوم شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسما څه نه دي ویلي. مهدي انصاری نږدې یوه اونۍ مخکې په کابل کې د طالبانو د یوې محکمې لخوا په یو نیم کال بند محکوم شو. انصاری د روان کال په تلې میاشتې هغه مهال لا درکه شو چې د کابل په پل سرخ سیمه کې له خپل دفتر څخه راووت. د رسنیو مدافع بنسټونه وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر خبریالان له فشارونو، د خپل ځان له سانسورولو، نیونو او شکنجو سره مخامخ شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي په روان 2015 کال کې د افغانستان څه باندې 14 میلیون وګړي روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري. خو دا اداره اټکل کوي چې د دې ډلې ښایي 9.3 میلیون خلک دا خدمات ترلاسه کړي. اوچا نن پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې دا هم ویلي چې روغتیایي خدماتو ته د اړو 14.3 میلیون کسانو له ډلې څه باندې 23% ښځې، 53% نارینه او نږدې 10% معلولیت لرونکي کسان دي. د طالبانو د حکومت روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالی د مرغومی په 15 وویل چې د هیواد د ولسوالیو 82% اوسیدونکي اوس مهال روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. او چاله اړو افغانانو سره د مرستې لپاره د نږدې 280 میلیون ډالر بس پنې غوښتنه کړې. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پریکړې دفاع کړې ده. جو بایدن پرون د بهرنیو چارو په وزارت کې د ډیپلوماتانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال په دې اړه څرګندونې وکړې. د ولسمشر په توګه د ښاغلي بایدن دنده په یوه اونۍ کې پای ته رسیږي او ټاکل شوی چې منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په 16 نیټه لوړه وکړي. ښاغلي ټرمپ له افغانستانه د وتلو پریکړه شرمونکې بللې ده. امریکایي پوځیان د دوهې د موافقې په اساس د طالبانو له واکمنېدو دوه اونۍ وروسته د 2020 کال د اګست په 1 له افغانستان ووتل. دا موافقه د 2000 کال د فبروري په 9 د ټرمپ د ولسمشرۍ د لومړۍ دورې پر مهال لاسلیک شوې وه. د 2020 کال د اګست په 6 د امریکایي سرتیرو د وتلو په بهیر کې د کابل د هوایي ډګر په ای بي نومې دروازه کې په یوه انتحاري حمله کې چې پړی د داعش ډلې خراسان څانګې ومنله 14 امریکایي پوځیان او له 170 ډېر افغانان ووژل شول. اوکراینی چارواکي وایي چې نن یې د روسیې په ځینو سیمو کې پراخ پوځي عملیات کړي او ګڼ اهداف یې په نښه کړي دي. د ناسمو معلوماتو پر ضد د اوکراین د دولتي مرکز مشر اندری کووالینکو نن په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل په دې حملو کې د روسیې په انګلز، ساراتوف، کازان، بریانسک او تولا سیمو کې ګڼ اهداف وویشتل شول. د کووالینکو په وینا د دې حملو په ترڅ کې د وسلو د تولید فابریکې، د تیلو د تصفیه تاسیسات او زیرمې په نښه شوي دي. په داسې حال کې چې روسیې د اوکراین د دونیتسک سیمې د پوکروفسک ښار په شاوخوا سیمو د حملو لپاره خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي، د ناټو عمومي منشي مارک روته ویلي چې د اوکراین دریز اوس پیاوړی نه دی او نشي کولی د سولې په احتمالي خبرو کې له پیاوړي دریز څخه خبرې وکړي. ښاغلی روته پرون د اروپایي پارلمان غونډې ته د وینا پر مهال څرګنده کړه چې اوکراین له روسیې سره د سولې له موافقې مخکې باید خپل پاوځي دریز پیاوړی کړي. او وروستی خبر دا چې شمالي کوریا نن ګڼ لنډ واټن ویشتونکي میزایل وتوغول. دا خبر د جنوبي کوریا پوځ په یو بیان کې ورکړی دی. د بیان له مخې شمالي کوریا نن سهار 9:30 بجې د کانګیې له سیمې څخه دا میزایل توغولی چې تر 250 کیلومترو پورې مزل یې کړی او بیا په سمندر کې لویدلی دي. پیونګیانګ دا توغندي داسې مهال ویشتلی چې د جاپان صدراعظم تاکیشي یو آیا جنوبی کوریا ته تللی دی. یو شمیر کارپوهانو د شمالي کوریا دا ازموینه د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ راتلونکي ادارې ته یو پیغام بللی دی.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه
سلامونه او خې چارې دا زما حق دی پروگرام ته چې د خځو او نجونو د اساسي حقوقو په اړه بحثونه ته ځانګړی دی خراغلست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ساس کوربایم. نن په اسلام آباد کې د نجونو د زده کړو په اړه د اسلامي همکاریو د سازمان پر غونډه لخپلو میلمنو میرمنو سره بحثونه لرو. د اسلامي همکاریو سازمان د روانې اونۍ د شنبه او یک شنبه په ورځو، یعنې د مرغومي په 22مه او 23مه د پاکستان په پلازمینه کې په اسلامي ټولنو کې د نجونو د تعلیم او په دې برخه کې د ننګونو او فرصتونو په اړه بحث وکړ. طالبان چې په افغانستان کې د نجونو منځني ښوونځي، لیسې او پوهنتونونه بند کړي دي، د غونډې ته بلل شوي وو خو خپل استازی ورونه لیږه. د اسلامي همکاریو د سازمان عمومي منشي حسین براهیم طه غونډې ته په پرانیستون کې وینا کې ټینګار وکړ چې د ښځو تعلیم د اسلامي ټولنو لپاره د یوې پانګې حیثیت لري او د ټولنې په پرمختګ کې ونډه ډیره مهمه ده. ښاغلی طه وویل چې قرآن کریم او د مسلمانانو د ستر پیغمبر درسونه د نجونو د تعلیم د اهمیت په برخه کې ډیرې واضح لارښوونې لري. هغه زیاته کړه چې اسلام د تعلیم په برخه کې د ښځو او نارینهو ترمنځ تبعیض نه مني. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو او د نجونو د تعلیم د حق فعال ملالې یوسفزۍ غونډې ته په وینا کې د طالبانو پر حکومت کلک انتقاد وکړ. هغې طالبان تورن کړل چې ښځو ته د انسان په سترګه نه ګوري او له کلونو راهیسې هغوی له خپلو حقونو محرومې کړي دي. دا لومړی ځل نه دی چې اسلامي نړۍ په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په پلوي غږ اوچتوي. د تیر 1402 کال په وږي یا سنبلې میاشت کې د نړۍ د دینی عالمانو یو پلاوی افغانستان ته د سفر پر مهال د طالبانو د حکومت د پوهنې او لوړو زده کړو له وزیرانو او دینی عالمانو سره وکتل او د نجونو د منځنیو ښوونځیو، لیسو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو پر اهمیت ټینګار وکړ. همدارس د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مسلمان مرستیالې امینه محمد د 1400 لومړی کال په سلواغي عدلوي میاشت کې کابل ته سفر او د طالبانو له چارواکو سره تر لیدنو کتنو وروسته د افغان جنو او ښځو پر وضعیت ژوره اندېښنه وښوده او پر طالبانو یې غږ وکړ چې سم د ستین جنو ته د زده کړو او ښځو ته د کار اجازه ورکړي. د طالبانو چارواکو تر اوسه په واضح ډول نه دی ویلي چې د نجونو له زده کړو او د ښځو له کار سره مخالف دي، خو طالب چارواکو د نړیوالو غوښتنو ته یوازې یو ځواب ویلی دی او هغه دا چې د نجونو د زده کړو تګلاره تر اوسه نه ده جوړه شوې او په دې اړه د دوی کار روان دی. نن له خپلو میلمنو سره پر دې خبرې کوو چې آیا د اسلامي همکاریو سازمان به طالبان د نجونو او ښځو د تعلیم او کار د حق منلو ته وهڅولای شي کنه، او آیا په رښتیا د افغانستان عام خلک غواړي چې نجونې زده کړې او کار وکړي کنه. د خبرونه میلمنې دي د اسلامي هیوادونو د خزینه علماو د کمیټې غړي نظیفه جلالی، د ښځو د حقونو فعاله ګلې ولی او د بشري حقونو بل فعاله، او ژورنالیسته مینا اکبری. دری وړو میلمنو ته خراغلاست وایم. باس له نظیفې جلالی سره پیلو. لومړی باس اغلی جلالی، دا دی چې د اسلامي همکاریو سازمان بیا بیا هڅه کړې ده خو تر اوسه د دوی هڅو په دې برخه کې هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. دا سازمان او د نړۍ اسلامي هیوادونه نور څه کولای شي؟
دي زیاته مننه، سلامونه او درنښت ټول ته وړاندې کوم. البته تاسو د پدې حق له کوم پښتنه چې وکړل دا به هغه وخت نتیجه ورکړي چې د اسلامي هیوادونو خارجي پالیسی د افغانستان په خاطر باندې مسولیت واخلي. دا چې مثلا د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان دوی هر څومره هم تپ تلاش وکړي تر هغه وخت پورې چې د اسلامي هیوادونو خارجي پالیسی ګان او میکانیزمونه د افغانستان په خاطر باندې تلاش ونی کی، زه فکر نه کوم چې کوم نتیجه دی واخلو. اول په دغه درې کلونو کې موږ او تاسو شاهدان وو چې د اسلامي هیوادونو دریز د افغانستان په وړاندې په افغانستان کې کوم کړنې چې طالبان د اسلام په نامه باندې کوي حتی یو مشخص موضع نه درلودل. دوی حتی په خپل سټیټمنټ کې دوی په دسي شکل باندې ونی لیکل، یو دوه درې سټیټمنټونه یې ورکړل لیکن په داسې شکل ونی لیکل چې دوی مسولیت واخلي او وایي چې طالبان حداقل د اسلام نمائندګي نسی کولای. کچیرته دوی په خپل یو سټیټمنټ کې دا لیکلی وای چې موږ ټول هغه اسلامي هیوادونه یو چې دا لغوه کوو چې طالبان د اسلام له ادرسه خبرې کوي یا د اسلام نمائندگان دي. بیا طالبان زه فکر نه کوم دومره جرأت پیدا کولای شوی چې د خدای د کلام سره لوبي وکي، د پیغمبر صلی الله علیه و سلم د احادیث سره دوی لوبي وکي، د فقه او اجماع او قیاس خو بیخي تر پښو لاندې کړی دا، او هغه بیخي زه د دوی پکړونو کې وینم نه. حتی یعنی یو انسان چې یو حاکمیت چې ځان ته اسلامي حاکمیت هم وایي او د ځان څخه یو مشخص تعریف هم نه لري، د اسلام څخه هم سوء استفاده کوي، زه فکر نه کوم چې د هغوی څخه کوم بل توقع وسی. بل دا سازمان تر یو اندازې پورې شاید، ولی زه د افغانستان اکثریت مشکلات د اسلام په خاطر باندې نه طالبان راغلي دي نه د اسلام په خاطر باندې جنگیږي، په دې باندې موږ هم پوهیږو، ټول پوهیږو چې طالبان یو استخباراتي ډله ده.
په کوم اساس دا خبره کوي؟
ګوري، کچیرته موږ او تاسو په شل کلنه دوره کې طالبان د پیدایش څخه تاسو به طبیعي خبره ده، موږ او تاسو د افغانستان د تاریخ څخه خبر یو، په افغانستان کې هر هغه ډلې چې راغلي دي، هر څوک چې حاکم سوی دی، په دې باندې موږ او تاسو پوهیږو چې طالبان د چا لخوا جوړ سل په پاکستانی مدارسو کې، دیوبندی مدرسو کې دوی تدریس ول، انتحاری، انفجار، انتحار، افراطیت. آیا موږ او تاسو د افغانستان فرهنګ هم دی لکه طالبان چې وایي؟ آیا موږ او تاسو د اسلام مبارک دین همدا شی دی لکه دوی چې کوي؟ خو دا خپل په همدې باندې دلالت کوي. او بل دوی چې په قطر کې په تیرو شلو کلونو کې قطر هغه هیواد و چې دوی لپاره یو پناهګاه و، یو سیاسي مشوردهي مرکز و، او د کومې خوا چې دوی حمایه کیږي؟ ایا تاسو فکر کوئ طالبان یوازې کولای شوی د خلکو په وچه ډوډیو باندې دوی راسي حاکمیت ترلاسه کړي؟ یا اول دغه د قدرت سپارل طالبان متاسفانه د نه د اسلام نمائندگان دي نه د افغانستان د خلکو؟
بله آغلی جلالی، دا خبره سیاسي اړخ ته نه بیایو. د طالبانو سر و کار له اسلامي فقه، له اسلامي اصول او دینی علوم سره دی، او له احادیث سره دی، او د عام خلکو لپاره ډیره ګرانه ده چې له دوی سره له دینی نظره استدلال وکړی شي او دوی ته قناعت ورکړی شي. په کومه لاره طالبان قانع کېدای شي چې د نجونو د تعلیم او کار مسله او د ښځو د کار مسله چې په پراخه کچه په نړۍ کې ټینګار پی کیږي او افغانان دننه په هیواد کې ټینګار پی کوي، په دوی ومنل شي؟
ډیره زیاته مننه کوم. خو تاسو زه فکر کوم تاسو ویل چې د طالبانو سره کار د قران شریف سره ده، د فقه سره دی، د اجماع او قیاس سره ده، د اسلامیاتو سره ده، د دې له طریقه خلق دوی ته قناعت نسی ورکولې، نور کومه لار باندې به موږ کولای سو چې دوی ته قناعت ورکو؟ زه دا خبره کاملا رد کوم. اول زه یو شپږویشت کلنه انجلی یم، یو هغه کس یم چې شاید دوی زما د عمر مطابق شاید تجربه ولري، لیکن ما د اسلام له نظر دوی چیلنج کړی دي. دوی د راسي یوازې د قران کریم د آیتونو پر مبنا باندې د سورت زمر پر نهم آیت د ما تقینات راکی، ما دا چیلنج ور کړی دی د مولا هیبت الله څخه نیولې تر هر شیخ الحدیث پورې چې را سره باس کوي، زور سره حاضر آماده یم باس ته، لیکن دوی زموږ چیلنج نه دی منلی. متاسفانه
دا خپل استدلال خو هم دا اوس وایست، امغه استدلال چې تاسو ټینګار کوي، امغه د اوس مایکروفون تاسو په واک کې دی، وی په کوم دلیل تاسو فکر کوئ چې خځه اجازه لري چې درس ووایي، لوړ زده کړی وکړي او کار وکړي؟
ګوري، دا یو مشخصه خبره ده. الله رب العزت په قران عظیم شان کې موږ بشمیره آیتونه لرو. اول زبای دا تاسو ته وایم چې کله آیتونه الله رب العزت نازل کړل په قران عظیم شان کې، دا خاص موږ درې ډول آیتونه لرو. یو خاص آیتونه دي چې یو ډلې ته، یو قوم ته، یو چاته مشخص ویل سوی دی، مثلا یا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته، یا مثلا که د نورو پیغمبرانو قصې وي هغوی ته مشخصا یعنی مخاطب ګرځېدلی دي. یو مثلا داسې دی چې یوازې ښځو ته او نارینه ته، مثلا ښځو ته ویل چې تاسو حجاب وکړي، یا مثلا نارینه ته ویل دي چې تاسو مثلا جهاد وکړي. همدا رقم ځینې آیتونه موږ لرو چې دا عمومي دي، په نر او ښځو باندې نه دی ویشل سوی. زه راځم هغه آیتونه ته چې د علم په خاطر باندې دي، او دا نه دی ویشل سوی چې کوم علم د دین او دنیا علم د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه وروسته، د خلفای راشدین د دورې نه وروسته وویشل ویشل سول دا په هغه زمان کې نو ویشل سی چې دینی علوم او عصري علوم علم علم دی او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې انسانانو او هغوی خپل کوشش د دې کول چې هر مسلمان هر ډول علم ته چې لاسرسی لري باید ترلاسه کړي. ګورې د قران عظیم شان شروع څخه نیولې اقرا بسم ربک الذی خلق، د قران کریم په 9 سپاره اول آیت کې الله رب العزت فرمایي نون والقلم وما یسترون. همدارنګه د سوره زمر په 9 آیت کې الله رب العزت فرمایي آیا شپه او ورځ سره برابر دی؟ آیا هغه کسان چې غافل دي او هغه کسان چې خپل د عقل څخه استفاده کوي دوی سره برابر دي؟ په بل آیت کې الله رب العزت فرمایي وایي چې آیا هغه کسان چې پوهیږي او هغه کسان چې نه پوهیږي دوی دواړه سره برابر دي؟ خو پرته له شکه چې دوی سره برابر نه دي. هغه کسان چې پوهیږي یعنی هغوی تفکر څه رقم کوي، یو کس چې تحصیل ولري، یو کس چې تعلیم ولري، هغه انسان چې جاهل وي، هغه انسان چې لیک او لوست نه زده، هغه انسان به تفکر څنګه وکړي؟ بل د صحیح بخاري شریف یو حدیث شریف دی چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم عبدالله بن عمر ته وایي چې خپل خور حفصه بن عمر ته لیک او لوست زده کړه. زبیده د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بل میرمنه ده چې یو ډیر زیرک او باسواده میرمنه وه په هغه زمانه کې. حضرت بی بی عائشه همدا رقم ام سلمه چې حتی د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سیاسي مشاوره وه. څونه مثالونه موږ نور ورکو همدا رقم
او بخې دا مثالونه چې تاسو یادونه کوي اغلی جلالی دا ټول د خځو لپاره دی، په خاص ډول د دینی علوم زده کړې ته اشاره نه ده شوې، عصري علوم ته زده کړې ته یادونه شوې.
بله، ما تاسو ته مخکې ویل علم علم دی، د علم تقسیم نه ده شوی.
نه، دوی دا استدلال کوي تر اوسه پورې چې موږ د طالبانو له مشرانو نه او له استادو نه خبرې اوریدلې دي، د دوی استدلال دا دی چې هدف دینی علم دی، عصري علوم نه دي.
نه، ما تاسو ته ویل د علم تقسیم نه ده شوی. دوی د راوړي یو داسې آیت چې په هغه کې خدای جل جلاله فرمایلی چې دین علم زده کړئ، تاسې د دنیا علم مه زده کوئ. فرایض مشخص دي، مثلا لمونځ ده، حج ده، او هغه احکام چې په هغو پورې اړونده هغه مشخص دی. لیکن خپله دا علم چې دی، علم علم ده. ما تاسو ته مخکې ویل چې نه په قرآن عظیم شان کې، نه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په یو آیت کې. ګوري دا د بدر غزوه چې وسوله، کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اسیرانو ته راغی، تاسو پوهیږئ چې هغوی ته څه وویل؟ هغوی ته وویل چې تاسو هر څوک چې غواړي په تاسو کې آزاد شي، تاسو باید مسلمانانو ته لیک او لوست زده کړئ. نه دي ورته ویل چې ته مسلمانانو ته قرآن زده کړه.
ډیره زیاته مننه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ داس ما حق دی پروگرام دی. ز احمد تکل په خبرونه کې ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. دلته نورې میلمنې هم را سره دي، د خځو د حقونو فعال غلې ولی او د بشري حقونو فعال او ژورنالیست مینا اکبري. له تاسو دواړو ډیره زیاته مننه کوم چې په خبرونه کې د ګډون بلنه مو منله. لمړی اغلې ولی، طالبانو ولې د اسلام آباد غونډې ته خپل استازي نه ولېږلې؟ له دې نظره تاسو دې ته څنګه ګورئ؟
تر هر څه دمخه زما ګر معلومین جک سلامونه ومني او استاذ محترم ملمنی ته کوم سلامونه وایم. دا چې استاذ دا سوال ته چې طالبان ولې خپل استاذ نه ولېږلي، د دې جواب د دې سوال جواب ډېر موږ په دا جواب ده چې طالبان په هیڅ رقم لاسته راوړنه نه لري په دغه ساحه کې. طالبانو د 15 اگست 2020 کال څخه بیا تر نن ورځې پورې په دغه عرصه کې یا په دغه برخه کې هیڅ رقم کار نه دی کړی. دوی په همیشه د ملامتی د سیاست استفاده کړې ده چې فرضاً د نصاب سم نه دی، موږ نصاب سمو فرزند نجونی په یو رقم په بل رقم مکتب ته ځي، موږ هغه لپاره نوي قوانین جوړو. او یاداسي نور یو بيخي به اندازې ډېر بهاني دوی جوړ کړی دي. دوی هیڅ وخت دا رقم په صغر ده او په صراحت نه دی ویلي چې دوی لا تعلیم د جنو تعلیم ویلې درکړې دي بند کړې دي. دا د استاذي ویل نه دي تللي دا په دې خاطر چې هیڅ رقم لا سراوړنه نه لري او هیڅ رقم د دومره دغه څه چې دوی د خلکو پر حق باندې څه چې د نجونو د تعلیم د حق څخه ترکتی کړی ده دا هلته نشي د استاذي دغه سیاست هلته نشي وړاندې کولای. د هغو سوالو ته جوابونه نه لري په د اسلام په ساته کې په اسلامي چوکاټ کې ځان دوی دا نه لري تشریح نه لري خپل نشي واسي کولای په مدني ساحه کې او په حکومتي ساحه کې خو بيخي د هر خواده دوی څخه ورانه ده. نو یو یعنی خرابترین او فجیترین سیاست چې دوی در اوسه پورې د وطن کې دغه کړی دي صدر کړی دي هغه دغه د نجونو د مکتب تړل او ډېر په ظالمانه شکل او په به اندازې د انسانیت څخه په لیرې والی دوی دا کار کړی دي او په ډېر به شرمانه شکل ادامه پسې ورکوي.
اغلې ولې دوی کولای شوی چې اسلام آباد ته لاړ شي په دې غونډه کې ګډون وکړي او د نړۍ استازي چې هلته راغلی وو هغه خپل دریځ خو لږ تر لږه ورته بیان کړي چې په کوم دلیل دوی دا ممنوعیت لګولی ولې لاړل نه.
دا چې دقیق ویل نو لاړل ځنه دوی د خارجه وزارت سره یا د تحصیلات د وزارت سره تماس کې نه یم او دوی هیڅ رقم هیڅ وخت خپل دلیل هغه کوم اجابي که غیر معجابي هغه هیڅ وخت نه دی وړاندې کړی. نو دا چې ویل نو لاړل دا به زموږ تاسې که یو څه وایي نو دا به یو حبس وي. خو د قرائمو څخه دا معلومیږي چې دوی په هغه نو لاړل چې اول خو لکه ما چې مخکې ویل چې هیڅ رقم لاسته راوړنه نه لري او بیا که فرزان دوی تللی وای هلته دریځ وړاندې کړی وای خپل دلیل ویلی وای خو اول خو دوی دلیل نه لري. دوی دغه مکتبونه په کوم اساس باندې کړی دي؟ دوی داس وطن ته راغلل چې په هغه وطن کې ابتدایي تعلیمات ولنجون د پاره متوسطه او لیسه او عالي تحصیلات ټول و. یعنی دوی څه خپل هیڅ رقم کار نه کوشتي صرف دا چې اجازه ورکي او یا ادامه ورکي لکه هغه په خوا چې روان چلان وو هغه چې ادامه ورکي دغه نسی تشریح کولای دا چې ولې بند کړی دي. دغه د قرائنو څخه معلومیږي چې دوی ته فرزن خارجي اجنډا یا فرزن دغه د پاکستان مستقیمه لاسوهنه چې دوی په ټریننګ په منستر اوستلو په قدرت تر رسولو او بل اخره د دوی په دغه حکومتداري کې چې حکومتدارین مش نه سورته ویلې خو بیا هم یو د اروپا زده د ناستې په چوکیانو باندې او ځایونه نیولې دي صرف په دغه کې د پاکستان د همکاري او د ټریننګ سمره ده. دا هغه اجنډا ده چې دوی مختبي دوی د هغه پټه اجنډا ده چې دوی په ښکارا په یو مجلس کې په یو کانفرنس کې دوی دا شی په صغر نه سو ویلې په دې خاطر چې دوی دا اصلا پالیسی نه ده. دا هغه رقم دا هومره غیر انساني یو 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 حرکت دی د افغانستان د وطن د نجونو او د ښځو په مقابل کې چې د زما په نظر دوی باید د بشري حقوقو د تخته او محکمې تر کاش سي. دا بخیر لري خبره ده او یا تقریبا لکه ناممکنه خبره شي چې دوی ولر څه په یو کانفرنس کې د خپل دریځ څخه دفاع وکړي دا په هیڅ وجه نه شي کولای.
مننه. تاسو بیا هم راځو اغلی ولی مینې اکبری که تاسو لطفاً راته وایست په اسلام آباد کې په دا غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو استازي راغلي وو د اکثرو اسلامي هیوادونو هلته د سعودي عربستان د قطر د متحده عربي اماراتو د افریقایي اسلامي هیوادونو د آسیایي اسلامي هیوادونو استازي هلته راغلي وو. په هیڅ یو هیواد کې هم دغه محدودیتونه چې په افغانستان کې لګول شوی دي دا نه دي لګول شوی. ستاسو له نظره څه فکر کوئ چې طالبانو دغه ډول حکومت یا حکومت ولی چې شروع کړي په افغانستان کې هغو دولتونو ته ولې نه ګوري چې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د نجونو یعنی اسلامي اصول هم هلته په پام کې نیول کیږي اسلامي مقررات هم مراعاتيږي مګر نجونو ته د تعلیم او کار اجازه شته. دا هیوادونه د دوی لپاره د طالبانو لپاره یو نمونه یو مثال نشي کېدای؟
ډیر زیات مننه کوم تکل صاحب چې زما خبرونه تر او بل لم د خبرونه ملمرو ته سلامونه ټول لیدونکو ته سلامونه اوریدونکو ته. تکل صاحب ډیر ښه پوښتنه وکړه د طالبانو کومې کړنې چې په تیرو کلونو کې وشولې د درې کال درې نیم کال خو لیکن یو هم د زغملو نه و. او طالبان متاسفانه د دوی یو هغه نقطه ضعف ورته وایو، دا د چې کوم غونډه کې چې هم د دوی مفادات وي، د دوی ګټه وي، دوی پکې ګډون کوي، هغه په پاکستان کې وي، که په افغانستان کې وي، که په قطر کې وي، که د دنیا په هر کونج کې وي، دوی په هر قیمت چې کېږي ګډون کوي. حتی د ښځو شتون په غونډو کې دوی لغوه کوي، خو لیکن بیا هم دوی ګډون کوي. خو لیکن د اسلام آباد کومه غونډه چې وه، دا د طالبانو په ضرر باندې وه، ځکه چې طالبانو په دغه څو کلونو کې چې دوی راغلل، دوی د ښځو او د میرمنو په حق کې څه چې ویې نه کړل، دوی کومه لاسته راوړنه نه لرله، څه یې د ویلو لپاره نه لرله. نو دا موضوع چې کومه وه، د دې غونډې د افغانو میرمنو د تعلیم او د کار دا موضوعات ول، چې متاسفانه دوی بالکل دې موضوعاتو ته کار نه دی کړی. نو ځکه دوی بالکل هېڅ هم د ویلو لپاره نه لرله. نو د هغه اسلامي هیوادونو د مشرانو په مخ کې به دوی د افغانستان د انجونو د کوم تعلیم خبره کړې وي، د افغانو میرمنو د کوم حق خبره کړې وي چې دوی افغانو میرمنو د پکیرو درې درې نیمو کلو کې ورکړې وي. نو متاسفانه دوی داسې کوم څه د ویلو نه و چې ویلې وي. او بل دا چې تکل صاحب د طالبانو یو هغه څه چې واقعا ټول ملت یې خواشینی کړی ده، ټول ملت ته یې یو پوښتنه راپیدا کړې ده، دوی چې کومې کړنې د افغانو میرمنو او انجونو په مقابل کې کوي، دا بالکل د اسلام سره په ټکر کې دی. یعنی څه، ته یوه میرمن راواخله په کور باندې کینوه، او ته بیا دې ته د اسلامیت نوم ورکړه، د اسلام د شریعت نوم ورکړه چې په اسلام کې دا منع شوي دي، یوه انجلۍ د له کوره نه وځي، یوه انجلۍ د بغیر له محرمه له کوره نه وځي. یعنی څه، په دین کې، په اسلام کې خو بالکل داسې څه نه دي ویل شوي. زموږ د پیغمبرانو میرمنو چې کومې وي، هغو تجارت کوو، هغو په ډېرو برخو کې کار کوو. نو ولې زموږ خویندو ته چې کله په اسلام کې حق ورکړل شوی ده، ته څوک چې هغه ترې نه اخلي؟ ته یو هغه په یو هیواد باندې ټپل شوی ډله چې راغلی یې، هر هغه کړنې چې تاسو ته خپلې خوا ویل کېږي ته راځي په موږ باندې به ټپې.
مننه اغلی اکبري. په غونډه کې که د طالبانو استازی نو، نو د مدني ټولنو په بهر کې زیات شمیر افغانان دي، د مدني ټولنو فعالان دي، د بشري حقونو، د ښځو د حقونو استازی دي، دوی ولې غونډې ته نوې ورغلي، یا لږ تر لږه د اسلامي همکاریو له سازمان سره ولې تماس ونیو چې هلته ورغلي وای، او هغه خپل دریځ یې دغو هیوادونو ته او د هغو استازو ته څرګند کړی وای؟
تکل صاحب، متاسفانه تاسو مونږ او تاسو ټول خپله دې حالت شاهدانو چې په دوحه کې کومې غونډې وشولې د افغانو میرمنو د په موضوعاتو باندې. حتی د افغانستان څخه ګوره طالبان لاړل، د طالبانو کوم لوړ پوړي چارواکي چې هغوی لاړل، خو لیکن د موضوع د افغانو میرمنو وه، خو یوه افغانه میرمنې د پکې اجازه ورنه کړل شوه چې د افغانستان د میرمنو په نمایندګي باندې لاړ شي او د ټولو میرمنو هغه حقونه چې دي هغه وغوښتل شي. خو متاسفانه د کې هم همداسې اجازه میرمنو ته نه ده ورکړل شوې، دا یا راغوښتل شوې نه دي. نو که دوی که هسې هم کړي وي، او که وغواړي هم چې ګډون وکړي، کله چې اجازه ورنکړل شي، نو هغوی په کم صورت باندې وکولای شي ګډون وکړي. نو بالکل هغوی ته اجازه یې دې کار نه ده ورکړل شوې، زه فکر کوم.
مننه. بیا هم دې بحث ته دوام ورکوو. اغلی ولی، یو بل بحث چې ډیر مهم دی، کله چې له طالبانو سره تاسو خبرې کوي، دوی په افغانستان کې البته دوی یو خبره دی یادونه ورده چې طالبانو هیڅ کله هم دا خبره نه ده کړې چې موږ د نجونو تعلیم ته اجازه نه ورکو. دوی وایي چې پر تګلاره باندې کار روان دی، او د تګلارې لپاره هم د دوی ټینګار دا دی چې وایي افغاني ټولنه یوه حساسه ټولنه ده، دلته دودونه دي، او یعنی له خبرو نه داسې ښکارېږي چې خلک، عوام خلک له دغه حالت سره جوړ نه دي چې نجونې لونې او خویندې مکتبونو ته لاړې شي یا کارو کې دفترونو ته لاړې شي. عین خبره د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان هم په یوه مرکه کې کړې وه، ویلي وو چې افغانستان یوه سنتي ټولنه ده، او هلته د ښځو او نجونو کار دومره اسانه خبره نه ده. نو لومړی که د دغه حساسیت په باب تاسو یو څه راته ووایاست، آیا په رښتیا سره زموږ ټولنه دومره حساسه دودیزه ټولنه ده چې د نجونو تعلیم ته اجازه نه ورکوي او د ښځو کار نه پرېږدي؟
ستاسو د سوال څخه مننه. خو ستاسو سوال دوه اړخه لري چې موږ دا نشو سره ګډولی، دا چې افغاني ټولنه، پښتني ټولنه حساسه ده که نه ده، او یا دا چې د طالبانو دریځ په دغه ارسه کې چی شي زموږ تاسو خبره پر دنجونو پر مکتب باندې ده دنجونو مکتب رسمان تړل او در کاذب امرسانی پورې ځندول بیا دلیل دا راوړل چې فرزن موږ نصاب جوړو تګلار جوړو دا کو هاکو دا دوه جلا خبرې دي موږ تاسو د نو نشو نو سم کال رئیس دنجونو تعلیم لرو په وطن کې څلرش څنګه په ساحه پورې اړلري په سم پورې اړلري په ولایت پورې اړلري مګر دغه حق د تعلیم دنجونو سره رسمان د امر په شکل نه دی اخیستل شوی هیڅ وخت شاید د دوی په اوله دوره کې هم اخیستل شوی البته په معذرت سره مګر نور رسمان نه دی اخیستل شوی دغه حق راغلو نو پښتني ټولنې ته افغاني ټولنې ته چې هلته کوم محدودیتونه دي کوم ټولنیز دغه دي محدودیتونه دي هغه چلا خبر ده پر هغه څه موږ سترګې نه شو پټولای متاسفانه بیا هم یعنی د پردې وشاته بیا هم د دغه رقم افراطي او خرافاتي ملایانو لاس همیشه د دې دغه پالیسی په مقابل کې چې فرزند د انجونی د مکتب او د تحصیل څخه لري ساتل شوی دي خو مستقیمه لاس نه شوی په شو حال یعنی د دولت پر اسکینو تشمګیری نه شوی کولای نو دغه رقم تاثیر درلودل دي مګر دا چې دوی مستقیم د امر په شکل تعلیم خالص د انجونو د شپږم سیمپل ورډ د رکړې دي بنجس پر لګولې دي دا خو جواب ته دا خو واضح خبره ده دوی د کار کړې دي او دا د پښتني ټولنې د افغاني ټولنې سره هیڅ رقم سمون نه خوري د دا په څیر چې فرزند پښتني ټولنې کې په زموږ تاسو په افغاني ټولنې کې جن مکتب ته للی کنه للی په کم کې راتللی دا همیشه فرق کړی دي په ولایتو قسم پورې اړه لري مګر په د دوی په پالیسی د امر په شکل د پالیسی په شکل هیڅ وخت دوی نه شي څه نه مدرسي ممنوع شي او راغله د عمران خان و دغه ته چې فرزند پښتني ټولنې سنتي ټولنې د حساسیتونه کې دا هغه برخه د ستاسو پښتني چې درشیا هم حساسیتونه ستا فرزند د اقتصادي محدودیتونه ستا یا نور محدودیتونه فرزند چې نجونی په هغه کې دا چې لکه هلکان چې مکتب ته ځي نسیت للی مګر دا هیڅ رقم اړه د طالبانو د تاغ امر سره چې نجونی په امر سره د مکتب باندې کړی دي هیڅ ربط نه لري عمران خان دغه خبره بیا هم زه به وایم چې د یو سیاست په اساس دا شی ته اشاره کړې ده چې فرزن دغه د طالبانو دغه دغه حرکت توجیه کی لږ په پښتنو باندې د مسؤلیت د خلکو پر اوجو باندې واچي یو څه توجیه کی په دا خاطر دا خبره کړې ده چې ځان د مستقیم مسؤلیت څخه وباسي
یو بل خبرم دا ده چې د طالبانو پلیکو کې هم ځینې کسان شته چې په مشرانو کې په لوړه کچه مشرانو کې داسې کسان شته چې دوی د نجونو د تعلیم په پلوي باندې غږ اوچت کړی مثلا یو مثال د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین د شیر محمد عباس ستانکزی بل مثال خپله د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر د سراج الدین حقانی د دوی سرګندونه یا چې د خځو په پلوي د خځو د کار او تعلیم په پلوي او د نجونو د زده کړو د خوندزیو او لیسو په پلوي غږ اوچت کړی دا د امید یو نخه کېدای شي د افغان میرمنو لپاره
هیڅ کله نه په دې خاطر چې موږ تاسو پیژو البته دا دوی فکر کوي چې په هغه رقم خبرو یا په هغه پالیسیانو کې دلته شي چې د افغانستان 40 میلیون نفوس چې دی رقم نه ولې فکر کوي یا نور خلکو ازهان په دا خبرو دی ور مخشوش کی دا امکان نه لري موږ تاسو پیژو چې دا هر خبرې دي چې فرضاً ګود کاپ او بد کاپ پالیسی ده چې یو خبر وو چې د دولت د پالیسی وشاته ودرېږي یو نفر یا دوه نفر به انتخاب کې چې تاسو به مخالف خبرې کوي د دې لپاره چې خلک هغه مطلق نهیلی ته ونه درېږي او د دې په مقابل کې پاتون ونه کی صرف دا غشي د جلګری په خاطر زه د عباس ننګزي صاحب یا د حقانی صاحب په خبرو په حقانيت باندې هیڅ رقم اكيد نه لرم هیڅ رقم دغه پاره کې نسته احساس پاره کې نسته او هیڅ رقم قاطعیت نسته پاره کې زه دا خبره یا دا رقم چې تفرض په سټیج درور سيجه او د سټیج څو دقیقې ته په دغه پوره کې چې دا اعلان پارس دی او بای ټولې وکی ابل به راولاس و یا نه دی پارس نه باید ونه کی نو مات خود وړه یو رقم خبره ده هغه خلک چې مخالفي دي دغه کار ډیر تاثیر لري د مکتبونو ته دي چې په څلور دیش ولایتونو در دغه لاندې دي در در ظلم در ټول خلک در ظلم در جبر لاندې دي او ته چې بیا طرفدار یې ستاده طرفداري ستاده دغه مثبت نظر درلودل فائدہ او د نجونو تحصیل ته هیڅ نه در رسیدلې او دا هم ته هیڅ فائدہ نه لري چې فرزان د اوه چې د نجونو مکتب دغه د بیت خلاص او یا علم فرض دی باندې چې دا باید وکړي ته هر محل ست خبرو ماته تحصیل لري چې ماته حیثیت لري چې قطعیت ښکاره کړي او دا کار ته ادامه ورکړي او دا کار و اخر ته ورسوي د نجونو مکتبونه خلاص شي او نجونو بل کوم تبعیض او بل کوم ظلم او جبر غاب نه څخه خپل تحصیل ته ادامه ورکړي.
فکر کوي اغلی ولی چې نړیواله ټولنه مخصوصا د اسلامي همکاریو سازمانیه اسلامي هیوادونه په انفرادي ډول کولای شي چې د طالبانو له دغو چارواکو سره چې ما مخکې نمونه یاد کړل که څه هم تاسو ډیر خوشبینه نه یاست چې د دوی خبرې به رښتینې وي، مګر هغه کولای شي چې له دوی سره تماس ونیسي او په یو ډول سره د دوی ملاتړ د نجونو د تعلیم په برخه کې را جلب کړي.
دی کارت یعنی امکان لري دا یو اپشن کېدلی شي، مګر دا چې د اسلامي ودونو د همکاري سازمان فرزن څره کم عملی ګامونه په دغه ساحه کې واخیستلی شي دا نه ده معلومه، په دې خاطر چې دوی هیڅ رقم دغه اسباب او ابزار په لاس کې نه لري. فرزن یو ډیپلوماټیک خبرې کې هغه ته طالبان هیڅ رقم احترام نه لري، هغه چې په فائده یې ودغه د اسلامي ودونو همکاري سازمان و غونډې ته پروش کال متکی صاحب ورغلی او په ډېر خوراکي شکل هلته حاضر و، ځکه به اجازه د عکس ورکړل، عکس به اخیستي، ځکه به ور نه کړل حتی د خبرو د عکس اجازه یې نور کول، په هغه شکل په عمر ذلیل شکل حاضر و خو و، مګر اوس چې د زړه نه غوښتي د نجونو د تعلیم په برخه کې بیا څوک یې استازی نه دی ورستولی. نو اول خو دغه د اسلامي ودونو همکاري سازمان دغه لری ابزار نه لري پلاس کې په څه شکل پر دې باندې دغه ومني دغه امر ومني چې فرزن د جنو مکتبونو باید خلاص شي، د ډیپلوماټیک شکل ته طالبان دغه نه لري احترام نه لري او نور ابزار دوی پلاس کې نه لري. نو فلهازه دا ممکنه به وي فرزن د ډیرو مملکتونو په مداخله یا په مشوره ممکنه د چې د کار وسی، خو شخصا زه بیا د مشکل وحل ته د خارج څخه یا د بهر څخه و دغه ته نیمه ډیره خوشبینه چې د بهر څخه حالت مداخله وسی یا فرزن یو شی تحمل سی دغه حالت زه ډیره خوشبینه نه یم.
مننه مینه اکبری، تاسو هم همداسې فکر کوئ؟ تاسو هم د طالبانو د حکومت د هغو مشرانو څرګندونو ته امیدواره نه یاست یا د امید یوه نښه یې نه بولئ چې د نجونو د تعلیم په پلوی غږ اوچت کړی؟ ما د مثال په توګه د ښاغلي عباس ستانکزي خبرې یادې کړې او همداراز د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی څرګندونې.
تکل سه وزګوره د طالبانو کوم مشران چې دی هغه پراس کړي، وزګوره کده دوی د خبرې واقع نمایشي نه وي، هسي د یو نمایش لپاره نه کوي، خو دوی مشران دي کدي په دې برخه کې مثبت نیت ولري، یو مثبت ګام اوچت کړي د خبرو په ځای باندې دا و تاثیر ولري نسبت د دې چې دوی صرف خبرې کوي. په افغانستان کې کوم سچې د ملت په ضرر وشي صرف غندنه کوي، غندنه خو یو عام قسم کولای شي چې بالکل مسؤلیت هم سونه لري. دوی مشران دي، دوی باید مثبت ګامونه اوچت کړي تر څو چې مکتا د دوی د خبرې اعتبار پیدا کړي. اوس مهال شخصا زه خپل د طالبانو مشران چې څه هم وایي زه بالکل باور نه پرې لرم. زه وایم دا بیا هغه دوه کاله درې کاله چې دوی لګیا دي امر ساني و یو څه بل څه مکتبونه خلاصو، موږ مثبت کارونه کوو، مثبتې کړنې، هغه شفافې خبرې دي، صرف دی یو سمبول په حیث باندې یو سمبولیکي خبرې دي. اوس تکل صاحب د دوی د امر ساني چې کوم د انجنونو کوم درسونه چې دي د میرمنو اجازه و کار ته دا به موږ خلاصو، خو په یو صورت کې چې تر څو تر امر ساني پورې، یعنی سپلیاز د خدای د امر ساني یو کال دوه کال درې کال د ستاسو سویم کال د لا بیا هم ستاسو امر ساني لا تر اوسه نه ده پوره شوی. نو دا د طالبانو په یو ډول باندې بهانه دي. په اصل کې کڅنګه چې دوی د کړنو څخه ښکاری، طالبان په هیڅ صورت نه غواړي د افغانستان کوم نوې نسل چې د پرمختګ وکړي، او وی وکولای شي د هیواد پرمختګ لپاره یو ګام اوچت کړي. میرمن دوی سر کوپ کړل، ځوانان دوی سر کوپ کړل، ماشومان دوی سر کوپ کړل. یعنی څه؟ ته سره کوم یو حکومت یې، بلکې ته یو ډله یې چې ته د افغانستان د نابودۍ او د بدبختۍ لپاره راغلی. که ته واقعا یو حکومت وای، تا به د افغانستان د پرمختګ لپاره چې یو حکومت ورته یاد شوی وای، تا به داسې ګامونه اوچت کړي وای چې نن ورځ ما در باندې افتخار کولی، دغلته مې ستا په طرف باندې خبرې کولی چې واقعا شکر الحمدلله موږ داسې یو دولت لرو، داسې یو حکومت لرو چې واقعا همداسې حکومت ده چې په دې تېرو کلونو کې نه و تکرار شوی. یعنی څه؟ ته راشه، داسې کړنې ترسره کړه، داسې تلویزیونونه تا بند کړل، مکتبونه تا بند کړل، ښځې بیچارهګانې په کور باندې ستا د لاسه ناستې دي. یعنی څه؟ یوه ښځه ځي په سړک باندې خیر ټولوي، هغې ته دا اجازه شته، خو یوه ښځه چې کله کار ته ځي دې ته اجازه نشته. خو دا هم که په اسلام کې دا ویل شوي چې نجلۍ دې یو مېرمنه دې له کوره نه وځي، کار دې نه کوي، خو دا به هم نه ویل شوي چې یو ښځه حق نه لري چې یو نارینه ته په سلهاو نارینه ته لاس اوږد کړي او دا خیر وغواړي د دارالامان په سړکونو کې. خو دا هم باید حرام کړي. دومره نارینه دوی نه دي باور وکړي. تکل صاحب، زموږ په هیواد کې په زرهاو کونډې ناستې دي چې همدغه د دوی د جنګولو له لاسه یې خپل خاوندونه، خپل د کور محرمونه د لاسه ورکړي. نن ورځ دوی د کور مشرانې دي چې خپل صغیرانو یتیمانو لپاره دوی باید کار وکړي، له کوره بهر لاړ شي، د کار زمینه نشته، میرمن نشي کولی خیاطي وکړي، میرمن نشي کولی ارایشګري جوړ کړي. خی میرمن به څه وکړي؟ مجبوره چې خیر ټول کړي، مجبوره خپل یتیم خپل صغیر خرڅ کړي او وکولی شي یو دوه درې ورځې دوی د خپل کور مړۍ پې جوړه کړي. یعنی څه؟ نو ته سره کوم حکومت شوې؟
مننه اغلی اکبری، پینځه شپږ لسیزې مخکې په افغانستان کې کوم مونږ وویو چې مثلا ځینې حساسیتونه به وو، ځینو کسانو ځینو کورنیو جرأت نه کاوه چې خپلې نجونې خپلې لوڼې په مکتبونو کې یا پوهنتونونو ته ولیږي، شاملې کړي. ښایي یو څه به دا خبره دقیقه وه، مګر اوس یعنی شپږ لسیزې وروسته د دې خبرې منل یو څه غیر منطقي ښکاري. زه غواړم ستاسو نظر او په همدې موضوع د اغلی ولی نظر هم واخلم، خو دا شیبه یو اوریدونکی لرو، له دې اوریدونکي نه اورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ لومړی خپل ځان معرفي کړئ او بیا د داز محق د پروګرام اوریدونکو ته خپل نظر وایست.
بلې، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ اول مو نوم وایست او بیا مو خپل خبرې وکړئ.
اجي توخي مستاج دایني اوریدم کوي د زابل ولایت شاجیل ولسوالیسکا.
اجي سفر غلاست
او تاسو او ټول اوریدم کو ته نیکی او احترامات ورنه کوم، او خاصه تم د تخنیک په چارو کې محترم روشن صاحب.
مننه.
نو براسو خپل نظر باور کو یو او د پښتني د منو خلرو موږ خو خپل په واري واري باندې ویلې دي چې موږ د افغانستان د وګړي په حیث کې یو ملت دی، وګړي په حیث دا غواړو چې زموږ په ملکي تعلیم پر مخ لاړ شي، ولو که عصري وي که دیني وي، خو بیا هم دیني خواته پر مخ ځي، د ښځو پر مخ هم خلاص ده، او عصري او دیني خو نو د نارینه وو پر مخ دواړه باندې خلاص دي. خو موږ د دې طرفداري سه تعلیم خلاصي او ښځې او مکاتب او خپلو مکتبو ته ولاړې شي او پوهنتونو ته ولاړې شي. خو موږ دا چورت وهو چې د ټولو اسلامي ممالکو چې یوازې په پاکستان کې دا غونډه جوړه شوه، دا خپل مقاصد لري، یوازې داسې هم نه ده چې دوی د افغانستان د ښځو له غمه مړ دي، ځکه دا افغانستان د اسلامي امارت سره روابط او اړیکې خراب دي. دا هم د دې د پاره یو سرنشت ورکی وای دی، ګور مکتبونه بند کړي دي، جهانیانی سره پر راغونډ کړي دي، دې کورښتیا د افغانستان د غم مړی دی، د زموږ ماجر نزوري دی، د زموږ پر مخ باندې لارې خلاصې کې زموږ اقتصاد ډېر اروخ کې. نو دا یو متل دی وای شو د خدای د پاره موږ نه نسی. نو دې ته موږ ښه عقیده نه لرو،
اجي سيب د اسلام اباد په غونډه کې خو یوازې د پاکستان استاد خبرې ونه کړل، ته خو د اسلامي همکاریو د سازمان عمومي منشي خبرې وکړې، د مختلفو هیوادونو استاد د غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د دینجونو تعلیم ته اجازه ورکړل شي او د خځو کار ته د اجازه ورکړل شي.
خدا سے هغه ځای جوړ شي او دې د دونه مساری پر غاړه راوښو په د مسکنات کې چې سره یستانی له پورو ډاک دي موږ په دې کې دغه له سده د خلک سره راغون کړو او موږ له د سودمنه بولو چې خارجان پر طالبان باندې فشار نشي راوړای. هغه د دلیل ورته وایي وایسته زما په ملک سم زه پیژم شدینی پیژم وطن می پیژم خلک می پیژم زه ولی ستا په داخلي چارو کې کار نه لرم ستا بلوڅان ولی نه خوشاله کوي ولی چې نه خوشاله کوي ولی د خلکو اقتصاد نه جوړوي و نور اسلامي نړۍ ته هم دغه وایي. هغه وایي وایي په ملګرو ملتو کې تاسې نماینده خوشې نه ولی د محترم پایز په نامه هغه ته ووایاست هغه دې په افغانستان کې مکتبونه خلاص کړي هغه هلته د چارې په لاس کې دي د افغانستان نماینده بلل کېږي تاسو په نامه نو هغه ته دې ووایي دی زموږ په مکتبو سه طالبان دغه دلیل ورته وایي او په فشار ګټ نه کوي تر دې دا سودمنه ده زموږ د مشوره یا پوښتنه ده چې د افغانستان مخور خلک سپین ږیري سره راټول چې دا ښځې د دې پر ځای چې دوی غیبتونه او بد الفاظ په راډیو ګانو کې وایي دا یوه ناپه نه لري ګټه نه لري مخورې ښځې دې راولاړې سي راځي سي افغانستان ته یو څو خلک سپین ږیري دې د ځان ملګري کې ور دي سي واقعي دلایل دې ورسره ووایي په پوچو په څنګه باندې لا دا کیسه خرابېږي لا درنیږي طالبان ودی ته نه دي جوړ سي په فشار باندې طالبان د فشار خلک نه دي امریکایانو فشار کوم سر نه کوي چې نو د روغې جوړې نه لري د خبرو نه لري نو څه خبره ده چې دا کار وسی.
د ازادۍ رادیو دایمي اوریدونکو حاجی صاحب توخی او چې د ازادۍ رادیو په دې خبرونه کې برخه واخسته مخکې لدې چې اغه نور پښتون ته ورشو نو تاسو ورستاسو مینی اکبری کده حاجی صاحب توخی د سرګندونو ته تاسو ځواب وایست.
مننه تکل صاحب د توخی صاحب یوې موضوع ته اشاره وکړه چې میرمن رازی په تلویزیون کې نی غیبت کوي او دا خبره وروره د غیبت نه ده که ام دغه میرمن نه وي په دې درې کلونو په دې درې نیم کلونو کې چې ام دغه میرمن او ام دغه رسنوی لاله نه سمره خدمت وکړو سمره غږ اوچت کړو سمره د افغانستان د میرمنو او د ټول ملت د غستونزې راجوت کړي او ونړیوالو ته وروخوتل چې په موږ دغه بد حالات شروع ده. دغه مرا کدغه میرمنو دغه ورونو دغه رسنوی د فعالیت نه کولای نو نن ورځ په افغانستان لدی لا بدتر وي. دا چې موږ نن ورځ ناست یو په یو موضوع باندې بحث کوو دغه رنگ راوړي هیڅ کله دا سینه د کومه حساب په ټلویزیونونو کې یاد خوین دی ورونه کوي دا برنګ نه راوړي. او بل دا چې دوی یادونه دي ته هم وکړه ته کل سیب چې مثلا امدغه اسری علوم دي چې زمونږ هیواته یو انجینر روزي همدغه اسری علوم دي چې یو ډاکټر روزي یو مالی مروزي سید زنویم دینی ذکرې ما هم کړی ټول خواندي لدینی ذکرو څخه تیر شوی یو بیا اسری علوم خو لیکن دا سې نه کې چې موږ په کلونو کلونو باید دینی ذکرې نه بلکې اسری علوم ته هم ضرورت ده زمونږ اساسي ضرورت ده.
مننه ال اغلی ولی نه به هم لند وورو د خبرونه پورسته یو دقیقو کیو ک امکان ولري چې د خبرې ډېر لند کوچې څو نور مسایل دي چې په هغه باندې هم بس وکړو. د خغلی توخی خبرو باندې اغلی ولی تاسو څه د ویلو لري؟
بالکل زه لرم لاند به وایم چې شاغلی توخی دوه نقطو ته اشاره وکړل. یو دا چې فرضاً مهمه ماته دا چې نو وخت لاندې دا خبر وکړم چې طالبان د خلکو خبره نه مني. په دې کې دا کې کافي هغه رښتیا هم د چا خبره نه مني او غوډي اصلا د سیاستو د پالیسي د پر راغلي نه دي غوډي د ملت او د وطن په دغه يرغمل کړی نه دي چې د چا خبره ومني. او بل دا چې فرضاً موږ څخه هغه اخیری وسیله چې یا رادیو ده یا ټلویزیون دی او یا خواله رسنۍ دي دا هم موږ لاس نیو خپل چې په دې خاطر چې طالبان د چا خبره مننه دا به نور هم ظلم او نور به هم جبري مننه.
لطاسه نمانه مینه اکبری برته مغه لمړی موضوع ته ورزو 15 پاګ لسیز مخ کې په افغانستان کې هونځو ته دنجونو د شمولیت بهیر ډیر اسانه او بیا چا ورسته هم مخالفت نه دی ورسره کړی په دې مینس کې څه پېښ شول چې ټولنه دومره پر شا لاړه یا دغه سیستم دومره پر شا ولاړ چې دنجونو د خوانزی مسله د جنونو د زده کړو چې یو اساسي حق دی په داسې یو جړه غوټه باندې بدل شوې ده
تکل سه وای سید حقیقت ویل خري خو لیکن دغه حقیقت ویل تر خري د طالبانو د خپل د دوی ترمیز رقم ډلې دي دا یو ډله دوه ډلې درې ډلې نه دي لس دولس ډلې دي چې دا خپل په میز کې اتفاق نه لري جوړ جاړې نه لري نو دوی ځکه امرسانی یو بهانه ګرځولې ده او بل دا چې د زده کړو موضوعات 15 فقل اساسي مخ کې هم همدغه سیسو کسنګ چې عمران خان اوس ویلې دي چې دا کلتوري مسائل په دې ته اشاره کړې ده شاید هغه وخت وو خو لیکن اوس دی هغه موضوعات وخت نه ده اوس دا 15 فقل اساسي هغه تیر شوی اوس چې دا زمون په افغانستان کې خلک په عصري علوم باندې سنبال ځوانان سنبال خلک وو نو زمونږه بالکل د کلچر تعلیم دا بالکل ډیر لوی موضوع ده پدی لسیزه کې پدی وسنی وخت کې خو دا د طالبانو کومې کړنې چې د تعلیم په ضد باندې دي د افغان مېرمنو د افغانستان د نوی نسل په ضد باندې دا پدی باندې تپل شي چې دوی راځي په افغانستان کې عملی کوي زه فکر کوم دا دوی په خپل خوخه باندې وي شاید د همدغه ځنی هیوادونو له خوا یې چاغنه غواړي افغانستان پرمختګ وکړي تر څو دوی د وسایطو له هر شتمنۍ څخه ګټه واخلي
مننه د خبرونه تر پایه پورې یوازې و اته دقیقې لرو کدا خبرې سره راون غاړو په دې باندې چې اوس څه په کار دي څه کولای شو کوم میکانیزمونه طالبان دې ته اړولای شي چې د نړیوالې غوښتنې او دغه غوښتنې چې د اسلام آباد په غونډه کې وشوي د وومنی او عملاً جنونو ته اجازه ورکړي خجدو ته اجازه ورکړي چې درس وي او کار وکړي لمړی میرمن ولی لتاسو
دا چې اوس موږ څه کول پکار دي یعنی موږ راکړم په ډېر خوار او ذلیل او په ډېر سخت او حاد حالت کې یو مخصوصا د جنونو د تعلیم په ارسه کې دا چې دوی وهڅو یا ورو دغه قناعت ورکو چې دوی دغه مکتبونه د هر پالیسی په اساس چې تړلې دي د هر اجنډا په اساس چې تړلې دي د هر دوجخي خارجي استخباراتي وظیفه په اساس چې تړلې دي دا باید د افغان ملت د نجات په خاطر کدوې یو څلنه افغانیت هم په خپل یا پښتونیت په خپل وینه کې ولري دوی باید دا کار ونه کړي چې ملت فرزند چې تاسو اوس ظلم مجبور کوي دا یو خبره ده مګر په دا غره کم په دا پالیسیانو فرزند تاسو زموږ د سوز ژوند د سلونو کالونو د پاره وشاته اچوي او وګوري د سلونو کالونو د پاره د د د د منځيانو د غلامانو د مریانو په دغه کې پرجیف کې راولي نو دا ډیر غټه ګناه ده دا زموږ په نظر کې دوی د وګناه او تعداد د غولري اکیده ولري باید په دا ورته ثابت شي چې دا کار څه لاس واخسته
اغلی ولی او بخې مخکې لدی چې تاسو خپل خبره لاند تکمیل کړي خغلی توخي مخکې یادونه وکړه چې یو ډله خځې دی راشي او د طالبانو له مشرانو سره دی وویني او د خوانځیو د خلاصون مسله د ورسره یاد کی دا یو ولاره د حل
تر اوسه خدای ثابت شوی د چپدار تیرو ترنیمو کلونو کې چې دوی ته فرزان شزه د شوز د هاي اپ په شکل راغلي دي یا فرزان د افغان دیاسپورا ټیم د اروپا څخه ټول څو دي ورغلي دي د شوز په شمول البته هغه شوز مخصوصا د دوی سره خبرې کړې دي یا سره کم نتیجې نه دور کړې په دا خاطر داس معلومه شو لکه البته یو د ټول فعالیتونه ټول خبرې او ټول راشده چې دوی اوسه چاله سره کیږي یو تور د غاردی او دغه کې د سیاستونو دوی صدروي او پر خلکو یې عملي کوي فرضاً موږ تاسو په یاد چې میرمن موبا سراج ورکلله او ودوی چې د خپل پوړن یې ورتونی وي او دوی ته چې د جنونو مکتبونه خلاص کړي دا هیڅ رقم د غنل لري دلیل نه لري هیڅ رقم تشریح تاسو نه سیو کولای چې دا مولي بل کړی دي په انفرادي شکل ودوی ته دا وړاندې شوی دی په ګروپي شکل شوی دی په د باندې کې فرضاً د باندې په بهر مملکتو کې د ټیمونو د خاص خودی ته د غسیوی په خپل وطن کې خلک ورغلي خبرې ورسره کوي دي دا هیڅ وخت هیڅ رقم نتیجه نه دور کړي متاسفانه
څه شي نتیجه ورکوي
فعلا خو هغه اسباب او ابزار چې د افغانانو کفر زم په دیاسپورا کې دی یا په داخل کې د وطن دی هغه ابزار چې موږ په لاس کې دی هغه ته دوی هیڅ رقم احترام نه لري. نو یعنی واقعاً اوس موږ په بیخي او نهیلي حالت کې یو. دا چې څه نتیجه ورکوي زه یو شی کولای شم چې ووایم، مګر ذهن او انساني منطق اجازه نه راکوي چې ووایم، چې موږ د طالب په مقابل کې انساني منطق کار نه کوي.
مننه. مینې اکبری، ستاسو په نظر څه کول پکار دي نړیوالې ټولنې ته؟
تکل صاحب، مخکې مو ډېره ښه پوښتنه له میرمن ولی څخه وکړه. طالبان هغه حکومت چې دوی حتی په یو ځانګړي بحث کې یا په مرکو کې یو میرمن چې نتا قوي دوی نه زغملی نشي، دوی نه غواړي چې یو خبریاله وي له دوی څخه پوښتنې وکړي، دوی بالکل په هغه برنامو کې نه کینی. دوی به څنګه د یو ډلې میرمنو سره چې د افغان میرمنو په نمایندګۍ ورشي له دوی سره خبرې وکړي؟ یو څه ډیر جالب دی چې بالکل موږ ټولو ته پوښتنه را پیدا کړي، کله چې د ګاونډیو هیوادونو میرمنې په لوس سر په خلاص ویښتو باندې ورزي له دوی سره کینی، بحثونه کوي، په ډیرو مسایلو خبرې کوي، همدغه متقي همدغه نور ورته حاضریږي، په مخندا سره بدرقه کوي، خو لیکن ته په خپل هیواد په میرمنو باندې بې راضي ظلم او زیاتی کوي، دا موږ ته ډیر زیات د پوښتنې ځای ده. او بل دا چې څه په کار دي، تکل صاحب یوازینی څه چې په کار ده، د دې مظلوم ملت زور خو پرې ونه رسېدو. یوازینی څوک چې کولای شي د طالبانو دغه شوم هدف چې کوم دا خراب کړي او دوی ته یو مثبت رنګ وروبخي او دا هر څه چې سرچپه دي سر راستی کړي، نړیواله ټولنه ده. دا مسؤلیتونه ټول راځي تر نړیوالې ټولنې او هغه د بشري حقوقو سازمانونه چې دي، دوی کو غواړي په یو مثبت تګلاره واقعا صادقانه وغواړي ته عملی بڼه ورکړي، هغوی کولای شي چې په دې کې یو رنګ راوړي.
مننه. یوازې څو شېبې لرو د خبرونې تر پایه پورې. زه یو پوښتنه کوم، هغه دواړو تاسو اغلو ته متوجه ده، بیا هم په همدغه مسله کې، هغه دا ده چې اقتصادي بندیزونه نتیجه نه ورکوي په دې خاطر چې زیان عامو خلکو ته رسیږي، خو په عین حال کې دا خطر هم رامنځته کوي چې افغانستان له اوږدمهاله انزوا سره مخامخ شي. کلند راته وایاست چې مشخصا نړیواله ټولنه او افغانان هغوی چې د طالبانو له پالیسیو سره موافق نه دي، څه کولای شي؟ لاند که یوه دقیقه کې تاسو لمړی اغلی ولی او بیا تاسو اغلی اکبری راته وایست.
مننه.
نو طالبان چې کوم دي واقعا د دوی په مقابل کې او ملت کومګ اوس دا دې تراشو چې مثلا ملت دی پاسېږي د دوی په دې کړنو کې، ملت بیچاره خو ډیر غا ګوچت کړنو، بیا هم بار بار امدا میرمن امدا زوانان وو هل شول وډه بول شول زندانونو ته لاړل، مړې او ژوندې ورک شو. نو د دې برخه کې نه پوهیږي سړی څه وایي. نو یوازنی د حل لاره، یوازنی څه چې کولای شي او چې نتیجه ورکړي، دوی کړنه رنگ راوړي، اغه نړیواله ټولنه ده، بیا هم وایم د بشري حقوقو سازمانونه دي. نو متاسفانه نور ملت ته دی وسط و نشته پکې چې طالبان په مقابل کې ونګيږي او څه وکړي.
اغه ولی تاسو یو دقیقه کې
د مېرمن اکبری په خبرو په ادامه باندې وایم چې واقعا موږ ستاسو ملت موږ ستاسو دومره ذلیل کړی، دومره تر فشار لاندې راوستلی چې یعنی واقعا اوس په هیڅ رقم وسیله موږ په لاس کې نه لرو، هیڅ رقم حرکت دوی په مقابل کې نه کیږي. نو صرف یو معجزې ته به منتظر شو.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو د داز محق د پروګرام اوریده په دې خبرونه کې تاسو په ورستیو د اوس چې مور سره خبرې کولې د خځو د حقونو فعاله غلی ولی او همدارس د بشري حقونو بل فعاله او ژورنالیسټه مینا اکبری و. ل دې مخکې د خبرونه په لومړی برخه کې د اسلامي هیوادونو د خزینه علماو د کمیټې غړي نظیفه جلالی و چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د کانفرنس د پریکړو او د شنبې او یک شنبې په ورځو د دې سازمان د غونډې په اړه چې په اسلام آباد کې جوړه شوې وه، د دې غونډې د پریکړو او خبرو په اړه خپل نظر شریکاو. لتا سو مننه چې د خبرونې تمو تر پایه غوږ ونیو. تر بل خبرونه خچاره.